نوموړي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي غواړي پر خپل ځان د خپل هیواد حق ادا کړي. په 2009 میلادي کال کې فضلي په افغانستان کې هغو کوڅو ته ستون شو چې په ماشومتوب کې پکې ګرځېدلی و. نوموړی په هلمند کې 2 کاله تیر کړل او هڅه وکړه چې د یو ژباړونکي په توګه د افغانانو او بهرنیو ځواکونو ترمنځ کلتوري فاصله کمه کړي. فهیم فضلي وایي که افغانان او بهرني ځواکونه له یو بل سره نابلد وي نو یو بل به ووژني. نوموړی په لومړي سر کې سمندري سرتیرو ته توصیه کوله چې د غزمې پر مهال له ځانه سره خواږه، پنسل او کتابچې واخلي. د ده په خبره دا د افغان ماشومانو لپاره ښه ډالۍ ده. فهیم فضلي چې اغیزمن شخصیت لري د افغانانو او نړیوالو ځواکونو ترمنځ په ژباړه کې هم له خپل تمثیل کار اخیستی دی. کله چې یو افغان قومي مشر د یو بهرني افسر په اړه په بېلابېلو اصطلاحاتو خبرې کوي، فضلي په ژباړلو کې په ډېر مهارت سره ترجمانی کوي او د هغه افغان مشر خبرې ترتیبوي. نوموړی وایي د په ژباړه کې له تمثیل کار اخلي څو دواړه خواوې یو بل ته زیان ونه رسوي او په خپلو کې سره پوه شي. فهیم فضلي د اوسکار جایزې ګټونکي فلم آرګو کې تمثیل کړی او په دې وروستیو کې د هالیوډ په یو بل فلم د امریکن سنایپر کې هم رول ترسره کړی دی.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
د تیری چهارشنبه په ورځ په کابل کې میرمن کلتوري ټولنیز بهیر له یوکراین څخه د راغلي افغان شاعري محترمې شغلې شیرونه کره کتنی او بحث ته وړاندې کړل. په کتاب شار کې د غونډې ته زموږ همکاره فرشته مرسل هم راغلی و. مرسل له آغلې شغلې سره مرکه کړې ده چې دا اوریدو بلنه درکو.
نوم می شغله ده خپل پیدایخ می پخوز کی شوی فیلن به هر جوان که اما ده شم شپل پار کبل تراغلی اما
چیر ده جوان که ویر؟
اوکراین کی
کلیستاسی افغانستان تراغلی ادف موچه ده بکوم ادف راغلی
اصلا خوزا هر کالی دل ترازم اول خدا چی دامی خپل خواب را ده یدیگی می او دازل ما غختل میرمن بهیر سره هم مگورم او زین نور شیران سره هم گیدنی کتنی ولرم مهم احبر داو چی ما غختل خپل وطن مگورم
ادیر خیر کلیستاسی تراغلی میرمن ادبی بهیرم ولیده دلته متسولی دلته تیر کالم نو ولیدلی
دلته چراغنه مډیره خوشاله شوما ډیر انجونی می ولیدلی ډیر شاعران می ولیدلی چې ما په خوانه ولیدلی اصلا ز کله کله شعر لیکم خو ل شاعران سره ډیره کم په جنګل بیلرم
تصویر شعر لیکي ترقه م شعر لیکي کریس وس ل شعر برکه ګرځم غلیږي
ز خو خپل تر څه پوری غزل لیکم نظمونه می ندی لیکلی یو دوا درې دانه ملکلی غام وړه نظمونه نور تر څه پوری غزل لیکم
غزل لیکي کتابونه دې چاپ شوی دي؟
نه نه تر اوسه پورې مې غزلی دومره نه دي شوی چې کتاب ترې جوړ کړم خو کله چې پوره شول ان شاء الله کتاب به چاپ کړم.
څنګه اوس غزل دې پیاد دي چې ماته یو څه وایي؟
اولې نه په دواړو سترګو یو غزل دی وایي چې دا پلسو کشنه بنګړي به مې پڅه ماتوم زړه یې رمات کړ په بدل کې ور لزړه ماتوم پر نه چې تا به هر سحر زما دیدار کولو کمې په وس شوه هغه څوک به د غره ماتوم ته هم وعده وکړه چې نور به یاد کې نه رادرومې زه به دې هېر کړم او زه به مې وعده ماتوم خدای چې له چا سره عادت کړم په نصیب مې نه شو زه به نو څنګه خپل تندی په کاڼې نه ماتوم په چوپه خوله مو چې تر اوسه هر ستم زغملی در یوه جونو زنځیرونه به نن زه ماتوم.
ډېره زیاته مننه، ډېر ښایسته. اوس په دې خبره ته وکړې چې څنګه دې غزل ترې مخه کړه؟
په دې باندې خو ول ځام نه پیږم، څومره چې زه پیږم خلک وایي، له خلکو مې اورېدلي وایي داغه د خدای وار کړی وي. ځینې خلک استعداد لري، څوک د شعر لیکلو، څوک داسې ډېر سمی او نور نور. زه خو خپله 14 کلنه وم چې په ما کې دا شوق پیدا شو مایي زه باید غزل ولیکم یا شعر ولیکم. د هغې نه پخوا یعنی ما داسې کوم فکر نه و کړی چې زه به م کلم یو څه لیکم، نور نه پوهېږم چې څنګه مې غزل ته مخه کړه.
څنګه پوه شول چې ته یو څه لیکلی شوې؟ بیا دې کاغذ قلم را واخیستل ودې لیکل؟
کله چې زه له هېواد څخه بهر لاړم، اصلا خو د دې نه وړاندې هم ما لیکلي وو. یو خدا خبره وه چې دلته زما دوی د ترور لورګانې وي، زه به هغوی کره ډېرې تلمه. بیا هغه د ادب ډېرې مینهوالې وي، هغې به اکثره ناولونه او داستانونه لوستل. زیاتره امکان لري چې د هغې تاثیر هم په ما باندې وي چې ما غوښتلي وي یعنې یو څه ولیکم، ځکه د هغې نه پخوا زه نه پوهېدم چې زه به کله څه ولیکم، نور نه پوهېږم ما ولې ولیکم.
ستا د لومړي ځل لپاره غزل ولیکه چاته دې واوروه؟
این تروسه پوجم زما پکرانه کی ټول پی کی چې شیرونه لیکم خو زما پلار مور او رونو تروسه پوری لیدلی نه دی ورنه پټ می ساتلی صرف پی کی چې زی لیکم خو ورته خودلی مینه دی
اول نور ده
نه پیګ بس دویم رانا ډیر شاله شوی نه دی خو کله چې غختلیم دی ما ورته خودلی نه دی تروسه
یعنی ته وایې لدنه خی ولی کی بیا غوته خی
او کله چې خش بیا ان شاء الله بیا به ورته خو مثلا دوی پی کی پلان مې سره اکثر مرستم کوي هڅوي مې چې ولی کما خو ورته خایم نه
په غزالو کې دی کنه اکثر کوم مسایلو ته ډیره اشاره شوی ده
ما وطنم یاد کړی مینم پکې یاد شوی ده ریواجونم پکې یاد شوی ده غا نوړ د دونم هم پکې یاد کړی سنه شم موایل چې ما به کوم څه ته ډیره توجه پکې کړی خو اکثر ما نفرت هم ډیر پکې یاد کړل لکه د نفرت نکرک کول یو بل ته دوکا ور کول یا بو یو بل باندې بي بيوري کول هڅه مې کړی چې د یې باندې هم یو څه ولیکم یا مې په مې هڅه نه وی کړی شاید هم داسې مې خیال ترغلی و چې په دې اړه مې یو څه ولیکم
داسې یو څه دې پزره کړی چې دغه غزلونه بیرته لسره بیا وګوري نور تغییر پکې راولي بدلون پکې راولي
ولینه داسې د زم اکثره تیر شوی غزلونه ګورم او هغه پخوانی چې مې بيخي خوخيږي نه یو خدای چې هغه کې ډېری غلطۍ مې پکې کړې وې نو یعنی ورځ تر بلې خکېږي کوم چې مې نه خوخي کې هغه استقوم او ځینې بیا راټولوم یا بدلون پکې راولم
اوس کله زده کړو پاک لګې ته وګورئ څومره زده کړې دې کړې په کومه برخه کې
زه خو سکه لدولسم نه فارغ شوم کانکور ازمینه مې ورکړې ده
او د بهر کې
بالی بالی البته دولسم نه فارغ شوم بس اراده لرم چې لوړ زده کړی وکړم نور
نصیب وکړم چې پوره ته تحصیل وکړم
زه خو خپل غواړم چې تیپ کې زده کړی وکړم
تیپ کې کته لرم څومره وخت کې تاسو بهر تللې
زه هم سنف کې وم بهر لاړو او دیوم نه تل دولسم پورې درس نه لته ویلې
تاسو د ستونزې نه وې ځکه دلته یو رقم لیکل واس دلته بل رقم
ولې نه ستونزې خو به ډېرې وي هغه لومړی کلونو کې خو مې به حد ډېر درس ویلې ځکه یو خو جبر ته پر دی اول مې باید ژبه زده کړی او بیا په مغه ژبه کې ما باید نوې څه زده کړی وای دا مال پر ډېر سخت و ډېر سخت و بلار مې سره ډېر امنسته وکړه غي همت را کړ کني ما فکر کړو چې شاید لدی نو ورسته یې درس ونه ویلې شم خدا چې دی غي امنسته و سره بیا مو مې کولې شم چې ته عبد الله سم پوری وای
راتلون کې ته پلان لري د غزل برخه کې نور څه کول غواړي
کورنۍ کې مې نور تاسې غړشته چاغه مخالفت ور سره لري یعنی اس نه غواړي چې زمو په کور کې کومه خزینه شېره وسی مطلب نګدي خپلو نه سه مو خو برعکس پلان مې شته هغه هر وخت ما خچي او دا ډاډر کې چې زپای کواړم شېره شم کواړم لیکوال شم
اتاس په نظر دا څومره مهمه ده چې کورنۍ یو څوک په کار کې تشویق کړي کومک سره وکړي
زما فکر دا ډیره مهمه خبره ده ځکه کله چې زه د هغه کسانو چې زما د شعر او شاعرۍ سره مخالف دي هغه خبر یاورم یعنی زه تر ډیره وخت پورې اس نشم کولای یو څه ولیکم ځکه د هغه د خبرو تاثیرات په ما باندې نو زما فکر که څوک په کورنۍ کې داسې څوک ولري چې هغه خپل شوق ته یا خپل خوښي ته نه پرېږدي نو د هغه په هغه کار باندې ډیر بد تاثیر کوي خو برعکس پلار مې د خدای ژوندۍ لري ډیر ښه دی ډیره مې هڅوي هر وخت دا ځکه کوي چې زبای دی اوس ولیکم نو زکه تر اوسه پورې شعر کې پاتې شوی یم
آزادی رادیو مجله ل آزادی رادیو څخه خبري په خوست کې یو شمیر ولسی سندرغاړي ل خپل ټولنیزو او اقتصادي ستونزو شکایت کوي او وایي چې حکومت د دوی د ستونزو او اړیته پاملرنه نه کوي دوی وایي سره لدی چې خلک هنر او موسیقي خوشحالي خو د هنر او هنرمند قدر ور سره نشته نور حال د نجیب الله لوخیل پر ریپورت کی
سره لدی چې په پښتنو کې خلک له پخوانه هنر ولسی شاعري او موسیقي ډیره خوښوي او د هنر او موسیقي محفلونو ته ساعتونه وخت ورکوي او ځینې وخت ټول شپه دا ډول پروګرامونو ته ناست وي ناڅي لاسونه پرقوي او اتڼونه کوي خو بیا هم هنرمند او سندرغاړي ته چندان د اهمیت په نظر نه ګوري په پښتني ټولنه کې د سندرغاړي او هنرمند ژوند سره اوس هم ډیره ښکته پاتې شوې ده او د پخوانیو پیړیو ولسیزو په شان هنرمند د خلکو د نظر او خیال نه لویدلی قشر دی. د خوست هنرمندان ګیلې کوي چې نه ورته حکومت توجه کوي او نه په پښتني ټولنه کې د نورو خلکو په شان ارزښت او موقف لري. هنرمندان وایي که چېرې دولت د دوی د ژوندانه خطوب لوري ته پاملرنه وکړي او هنر ته په اهمیت قایل شي، د شک پرته دا ډول احساس د ټولنې نورو قشرونو ته هم انتقالیږي او د هنرمند ارزښت درکوي.
زه شاعر سلیم ګل طلبګار یم د خوست. تر اوسه پورې زموږ په لیدو چې زه خپله هنرمند یم، دولت هیڅ کار کومک نه دی کړی. په نورو هیوادونو کې هنرمندان د دولت نه رسمي وي، مشونه لري، استاذ لري، معاون لري، رئیس لري، په قدر په احترام ځي خال د هنرمند نه ورته وایي. بعضې په اوس په خوست زموږ علاقه کې د حکومت د طرفه قدر نه لري. څوک د ډم نه ورته وایي، څوک د ډولګي نه ورته وایي، څوک د شاعر نه.
خوست کې سره له دې چې اوس هم ډېر شمېر ځوان سندرغاړي هنري فعالیتونه لري، خو په دې سیمه کې د ډېر پخوانه موسیقي او ولسي شاعري ښه میدان لاره. مربیک، صادق مقبل، حکیم نورک آخیل، مدن، خیر محمد خندان، صالح تاجلی، استاد گلزمان، جمیل، جون، نیازولی او نور د دې سیمې د مشهور سندرغاړو او ولسي شاعرانو له ډلې نه دي. د بخت جان په نوم یو تن سیمې سندرغاړی وایي:
په خوست کې خو نور شرایط ډېر مزیدار دي، خو په داخل خوست کې چې دغه هنرمندان چې کوم دي، زنا زنا داسې ځایونه وي، هنرمندانو سره داسې بد وضعیت وکړي، بل نام ورته اخلي او قدر عزت ډېر نشته.
د خوست یو تن مشهور ولسي شاعر حاجي سید احمد خان چې د ژوندانه اوږده کلونه یې په شاعرۍ او موسیقۍ کې تېر کړي وایي چې هنرمندان په رواني لحاظ د فشارونو سره مخامخ دي.
هېوادونه چې موږ دوی په هغه کې د هنرمند ژوند ټېل خلک سره بروبار دی، مګر په افغانستان کې هنرمند ژوند ستړی نه دی، محفوظ نه دی. هنرمند هر وخت فشار سره، تهدید سره مخامخ دی او عزت سره مخامخ دی. که دا ډېر تکړه هنرمند دی چې نظر ساته ډم یې ته سم یور یې ته هغه یې ته دغه یې هنرمند په دې ټولنه کې ډېر خپاړ.
د شاعر او لیکوال رفیع الله زیار لنده په ټولنه کې هغه مهال هنر او موسیقي ډېر اغېز پرې باسي چې د هنریت او ادب لحاظ پکې وساتل شي.
په ټولنه کې د موسیقي او د هنر اغېز ډېر تاثیرات لري، خو په هغه وخت کې چې کله موسیقي او هنر په داس چوکاټ کې چې واقعا د هنر بڼه ولري، هنرمند پوره تجربه حاصل کړي، زده کړې وکړي، د بل خوا باید دوی داسې یو شعر انتخاب کړي چې واقعا شعر وي.
یاد دي وي پخوا وختونو کې د خوست ډېری هنرمندان او سندرغاړي په امنیتي او ملکي ادارو کې تنظیم ول، خو اوس مهال په شخصي کاروبار بوخت دي او یو شمېر د سخت او اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي.
فریدا رستمخیله د مدني ټولنې او بشري حقوقو فعاله ده، خبریاله ده، تنظیم کې ده، د ښځو د حقوقو مدافع ده او شاعره هم ده. دې که څه هم په تیرو یولس کلونو کې په سلګونو عنوانه شعرونه ویلي دي، مګر چاپ کړي نه دي. ومان نیاسي له فریدې رستمخیلې سره د دې د شاعري په باره کې دغه مرکه کړې ده.
فریدې رستمخیل، ستړي مسې،
سلامت اوسې، روغ اوسې.
فریدې، زه د شاعري خبر وم او یو څو شعرونه دې ما لوستې دي، خو زموږ دوستان، زموږ اوریدونکي ستاسو د ادبي فعالیتونو نه دي خبر، نو د سلاند یو څه راته ووایه چې چیرته اوسه او له کله راهیسې شاعري کوې، او په دې دومره کلونو کې چې له ادبیاتو سره مصروفه یې څه دي کړي دي، زموږ اوریدونکي به پوه سي، بیا به وروسته خبرې کوو.
که زه په مزار شریف کې ژوند کوم، خو چیرته چې ژوند کوي طبیعي ده چې تاسو به هلته تعلیم هم کوئ، تحصیل هم کوئ، کار به هم هغلته کوئ او هماغه ټولنه کې به یاستئ. ما په مزار شریف کې مکتب ختم کړی او وروسته له ښوونځي نه زه د ادبیاتو پوهنځي ته کامیابه شوی یم. په 15 کال کې د ادبیاتو پوهنځي نه د بلخ پوهنتون فارغه شوم او تقریبا له 2003 کال را په دې خوا، خو له ماشومتوب نه مې ډېره علاقه ول ادبیاتو سره. کله کله به چې په رادیو کې سندرې وینو، ما یو کتابچه درلوده، اګرچه د لنډۍ خو وروسته مې ولیدې چې نورو د کتاب په شکل هم چاپ کړي دسي، نو ما یو کتابچه درلوده په هغه کې به تقریبا له 1000 لنډۍ زیات یادداشت کړي وي. صرف دا یو شخصي علاقه و، د ما چې هغه وخت زه ماشوم وم دا کار مې کاوه. په کوم اخبار یا د کوم اخبار په ټوټه کې به چیرته شعر لیکلی و هغه به مې په کتابچه کې یادداشت کاوه. داسې وخت به و چې خلکو د خلطې به جوړولې، د سودا په خاطر کڅوړي له کاغذ نه د کتابو ورقې بهش کولې وي او دې کې به کوم شعر و یا کوم طنز و یا کومه فکه یې کوم جالب شی به وده به ما په کتابچه کې یادداشت کول. اګر چې د موږ په کورنۍ کې داسې څوک نه و چې له ادبیاتو سره سرکار ولري، نو دا به ما په کتابچه کې یادداشت کول. هغه کتابچه ما ته ډېرې زیاتې ګرانې وي او دا به مې له ځان سره ساتلې په مکتب کې. وروسته بیا جنګونه شو، دا هر څه رانه پاتې شو. بیا په 2003 کال کې تقریبا چې یوولس کاله مخکې، هغه وخت د اول ځل لپاره ما کوشش وکړ چې یو څه ولیکم، او نو فکر مې نه کاوه چې دا به شعر شي، دا به یو نظم شي، و به کړی شم و به نه کړی شم. په حقیقت کې ما دې ته ملا نه وتړلې چې زه شاعري وکړم یا مثلا ادبیاتو سره سرکار ولرم. لا تر اوسه پورې دا جرأت نه کوم، ولې هغه رئیس ته ما کوشش کړی ده چې هر کله چې کوم شی مې په ذهن کې راشي، هر کله چې کوم شی مې خوښ شي او ما ته یوه انګیزه پیدا شي،